د افغانستان جمهور ریاست وایي سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس پاکستان ته ځي. افغان ولسمشر وایي د تروریزم په اړه د پاکستان د حکومت د نږدې اونیو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز کولی شي. په داسې حال کې چې اشرف غني وایي له لسو میاشتو راهیسې له پاکستانه د همکارۍ انتظار درلود. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د دیارلس کاله پاکستان ته د همکارۍ لاس وغځاوه خو هدف یې پوره نه شو. پر دې موضوعاتو دغه راز پر راپورونو سربیره د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو او ستاسو نظر هم اخلو. ازادي خبری ساعت ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې موضوعاتو ته مخه کړو، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر را سره په سټډیو کې دی. شیبر صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
په سیمیزو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پنجاب ایالت د استخباراتو رئیس برطرفه شو او همداراز په پنجاب کې د پولیسو څو تنه چارواکي له کاره برطرفه شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې ډیر مهم خبرونه نن اقتصادي خبرونه دي. د چین د یان خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له فبروري را پدې خوا تر بل هر وخت له لاسه ورکړی.
را سره اوسې د دې خبرونو تفصیل به څو شپې ورسته واوروي، خو لومړی به صفي ولستانګ زیته وارور کوچې د افغانستان د دې سات د مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي سبا به د افغانستان د بهرنی چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د ټولې نړۍ په تیره بیا د پاکستان دیني عالمان باید دغه هیواد د پوځیانو استخباراتو د کړنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او په کورنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو کمیسیون جوړ شو. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د تروریزم په لمن ځوړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې اوسې وخت را رسیدلی څو پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابته کړي.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ملی امنیت.
بهرنی چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي څو دغه هیواد هغه طرحه وسیړي او کار پرې وکړي چې د تروریستانو او د هغوی د پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره وړاندې شوې ده. دا درې افغان چارواکي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په خاوره کې پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر دوو کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل تحصیلي بورسونه وځنډول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د پاکستان دیني عالمان باید دغه هیواد د پوځیانو او استخباراتو د کړنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. فیض محمد عثماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانان په دې تمه دي څو د پاکستان دیني عالمان په افغانستان کې د وژنو، انتحاري حملو او چاودنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او پرې نږدي چې اسلام نړیوالو ته د وژنو او انتحار دین معرفي شي.
افغان ملت
او دینی عالمان دا انتظار د پاکستان له دینی عالمانو لري چې د هغه څه په وړاندې چې په گاوند هیواد کې تیریږي وژنې، انتحاري او چاودني ودرېږي. ښاغلی عثماني وروسته له هغې دا څرګندونې وکړي چې افغان چارواکو په کابل کې د وروستۍ حملې د هغو تروریستانو کار وباله چې پاکستان ورته پناه ورکړې او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد خپل ورانکاري فعالیتونه پلانوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو پلیکو او قوانینو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. تمه ده د کورنیو چارو وزارت د پخواني مرستیال لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشرۍ دا کمیسیون تریوی بلی میاشت خپل کار په 15 میټلو کې پیل کړی. ښاغلی یارمن نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې دا کمیسیون د اساسي بدلونونو او اصلاحاتو د راوستلو لپاره جوړ شوی او په یو کال کې خپل کار بشپړوي. دا کمیسیون په داسې وخت کې جوړیږي چې لدې مخکې د پولیسو پلیکو کې د قوانینو د نه مراعات کېدو شکایتونه کېدل. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته احمد شیبر اوروي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر وایي چې د ایالت د استخباراتو رئیس او د پولیسو درې مشران یې وروسته تر دې له کارونو ګوښه کړل چې د هغې ډلې په مخنیوي کې پاتې راغلي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول. بیا به یې د هغوی فلم اخیست او ورته ویل به یې که دوی ته باج ورنه کړي فلمونه به یې خپره کړي. شهباز شریف تېره ورځ ناوخته د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه اعلان په داسې وخت کې وکړ چې پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښې له افشا کېدو وروسته خلک په غوسه شوي دي. د دې جنسي تیری د قربانیانو شمیر تر 200 اوړي. شهباز شریف وایي چې د ایالت د پولیسو له مشره غوښتي دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جنسي تیری د دې پیښې تحقیقات له تبعیز او سیمه ییز اغیزه پاک وي. د پیښې د قربانیانو یو مدافع وکیل په سیمه کې سیاستوال او پولیس تورن کړي دي چې څو کاله یې د دغې غدۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پولیسو د جنسي تیری د دې پیښې په ارتباط 12 تنه داسې کسان نیولي دي چې شک پرې کوي چې دوی به د ماشومانو د جنسي تیری ویډیو فلمونه خپرول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د مشق ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه د سوریې د شخړې د هواري پاسو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواد ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل
های مشترک این منطقه که مهمترینش رژیم صهیونیستی و افراطی
دا ضروری ده چې د سیمې له ګواښونو سره مقابله وشي. په دغو کې تر ټولو مهم ګواښ صهیونیستی رژیم او افراط دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته په درناوي ټینګار شوی او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داود اوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیې سر اعظم بي بي سي ته تېره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې کوي. خو په ورته وخت کې داود اوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. قرغیزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د یوراشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثر شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. او روسي روبل نن د ماسکو د اسارو په بازار کې د امریکایي ډالر او ایرو په وړاندې له فبروري را په دې خوا تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله شو. یو ډالر 15 روبل ته ورسید او یو ایرو 2 روبل تبادله شو. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حواله حالمو نجیب زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 9. په کندهار کې به هم اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 3. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 18. په گردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 20 اټکل شوی ټیټه 12.
خبری ساعت له ازادي رادو اوري. د افغان ولسمشر لږ من سره سم لوړ پوړی حکومت چارواکي سبا پاکستان ته ځي. په دې پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي او له پاکستاني لارو سره له لوري سره پر کوم مسایلو خبري کوي؟
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومي امنیت ملي افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا اما طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت‌افغان روی امو طرح کار کنند.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په اړه د پاکستان د حکومت د نږدې اونیو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز کولی شي.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده میگیرد میتواند بر روابط کشور در دههای آینده تاثیر گذار باشد.
په داسې حال کې چې اشرف غنی وایي له لسو میاشتو راهیسې له پاکستانه د همکارۍ انتظار درلود، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د دیارلس کاله پاکستان ته د همکارۍ لاس وروکت کړ خو نتیجه یې مطلوبه نه وه.
څو ځلې د امریکې سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ږغ کړ دي په دا تیرو څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
د پاکستان سابقې ته په پام سره د سیاسي چارو کارپوهان هم له دغه سفره زیاته تمه نه لري،
خاصه کومه ګټه به ونه لري، ځکه پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې دوه مخه سیاست لوبولی ده.
افغانستان له پاکستان څخه غواړي او آیا هغه هیواد ته د افغانستان د حکومت لوړ پوړی پلاوی به نتیجه له ځان سره ولري مطلوبه نتیجه؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو او ستاسو نظر هم اخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد غواړي له پولې اخوا د سوریې په شمال کې د سوریې د حکومت او د داعش د ډلې د حملو د خوندي کولو لپاره د ولسي وګړو لپاره یوه سیمه جوړه کړي، او دغه راز اوري چې د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړي او لارښوده انجلا جولی به مشره پروډوسره وي. د دې موضوعاتو د اوریدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د حکومت د دریو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی سبا پاکستان ته ځي. دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د هغه پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د هغه هیواد صدر اعظم ژمنه له افغان ولسمشر ته ورکړې وه. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. نور جزئیات به د اجمل تورمن پر پورته وورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي، پاکستانی لوری عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تیره ورځ درلودي او هغه طرحه چې پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هغه هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرحه کوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه، له هغوی سره خبرې وکړي.
په کابل کې په تیرې یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې د دې لامل شوې چې د عامو خلکو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم د دغو حملو د طرحه کوونکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د راوستلو په برخه کې له افغانستان سره خپل وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوي را روان سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي جواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاصونه راوړلې یو ځینی نه نه اندازه سیمه متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکي او هغه په دې باندې فشار واچي چې څو پوری د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوړه د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته وفادار نه وبلل شوی، اسلام آباد په یوه رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسی بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان له همدې عمله 15 قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یوه لار ګڼي، وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه دولتي پلاوی د سفر په اړه مو واورېدل چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان په مسایلو کې تجربه لرونکی شهزاده مسعود وایي پاکستان ته به د افغانستان د حکومت پلاوی سفر مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلي مسعود ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یوازنۍ لاره دا پاتې ده چې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان سیاسي فشار راولي څو د افغانستان په امنیت او سوله کې همکاري وکړي. له ښاغلي شهزاده مسعود سره زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه مرکه کړې او په سر کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د اغیز په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
د افغانستان ولسمشر دوه درې ورځې دمخه چې کوم موقف یا کوم خپل دریځ د پاکستان په سر کې په یو پریس کانفرانس کې اعلان کړ چې واقعا دغه د افغانستان د خلکو د غوښتنې سره سم یو ملي موقف و، اما د دغه ټولو سره چې زه څومره پاکستان د نږدې نه پیژنم یا افغانان پاکستان د نږدې نه پیژني، زه فکر کوم چې دغه سفرونه به بې ګټې، خاصه کومه ګټه به ونه لري، ځکه پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې دوه مخه سیاست لوبولی ده، چې ښه بېلګه یې هم دغه وروستی کې د کابل دغه ناامني دغه پیښې شوې، او ټول په دې باندې پوهېږي چې په دغه کې د سیمې د هېوادو د استخباراتو لاسونه و پکې. نو زما په اند باندې دغه سفر چې دوی سبا ترسره کوي ډېر به ګټور نه وي او د پاکستان په سیاست کې به داسې کوم خاص بدلون رانه وړي.
وزیر صاحب په داسې حال کې چې د ترهګرو ځالې هم له پولې هاخوا دي په پاکستان کې، ولسمشر هم دې خبرې ته اشاره وکړه، بلاخره حکومت څه وکړي؟ تاسو وایئ چې دا سفرونه هم ګټې نه لري، څه لارې چارې حکومت ته په کار دي چې تر څو پاکستان بلاخره مجبوره کړي چې همکاري وکړي؟ ځکه چې دوی خو په خپله خوښه باندې همکاري نه کوي، لکه تاسو هم دې مسلې ته اشاره وکړه.
زما په اند باندې اول د کور دننه د افغانستان دولت یا ملي وحدت حکومت یا په خاصه توګه ولسمشر باید یو ملي اجماع پر غوښتل سره باید ټول ملت په اعتماد کې واخلي. یو دوم دا چې امریکا د موږ یو خاص متحد دی، واده دغه سره موږ امنیتی تړون لرو، بل ټول فشار باید په دې باندې چې امریکا دې ته واسي چې امریکا په خپله او په څنګه ورسره ملګری ملتونه یا شورا امنیت د ملګری ملتو په پاکستان باندې یو خاص فشار راوړي، ترڅو پاکستان هغه ترهګر چې دوی په خاوره کې روزل کېږي، تجهیز کېږي، تمویل کېږي، په هغوی باندې خاص فشار راوړي ترڅو د سولې پروسې ته کښېني. زما په اند باندې تر دې نه به بله ښه بهتره لاره په موجوده وخت کې د افغانستان د ملي وحدت لپاره به بله معقوله لاره نه وي.
بله، که چیرته افغانستان له ډیپلوماتیکو لارو له نړیوالو چینلونو له لارې نه په پاکستان باندې فشار راولي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو ته څومره زیان ورسوي او د دې اړیکو راتلونکی به تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې موږ افغانانو ته بل لار نه ده پاتې چپ له دینه چې موږ ملګری ملتونه یا امنیت شورا ته په ډیپلوماتیک لار باندې خپل احتجاجونه وړاندې کو او خپل مستند شواهد ورته په لاس باندې ورکو چې تر اوسه پورې هم ګاونډي هیوادونو مداخله ډېر سریان په افغانستان کې روان دي، چې خپله بلګه د ملا محمد عمر د مړینې وروسته تاسو ویني چې هلته آزاد جلسې کیږي، مجلسونه کیږي پاکستان په خاوره کې. نور دا ټول دنیا ته اوس ښکاره شوې ده چې ترهګر د پول نه هغه غواړي نه دغه غواړي. زما په اند باندې باید په یو فعال ډیپلوماسي په چوکاټ کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په نړیواله ټولنه باندې او په خاصه توګه د خپل احتجاجونه باید د امنیت ملي شورا ته باید وړاندې.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود چې پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي دولتي پلاوي د سفر په اړه نظر څرګندوه. دا موضوع بیا هم له دو کارپوهانو سره څیړو. د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه دی او دغه راز د ولسي جرګې غړي شینکی انکړو خیل دواړو ته راغلاست وایو، خو مخکې له دې چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دوی نظر واخلو، یو ځل بیا پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه پلاوی په درشل کې د ولسمشر د وروستیو توندو څرګندونو یادونه کوو. لکه څنګه چې په و موریدل په پام کې د افغانستان لوړ پوړي دولتي پلاوی سبا پنځنبه په ورځ پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د هغه پلان په ګډون چې د افغان ولسمشر په وینا د پاکستان صدر اعظم د جوړولو ژمنه کړې د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې وروستیو حملو په تیرې بیا د کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په پام سره افغان ولسمشر د تیرې دوشنبه په ورځ پاکستان هغه یواد یاد کړ چې د په وینا د افغانستان په وړاندې یو نه اعلان شوې جګړه مخته وړي. اشرف غنی وویل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد له لوی درسي زراحل شریف سره په خبرو کې هغوی ته په افغانستان کې د ناامنیو په اړه خپل موقف څرګند کړ. اشرف غنی وویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې له پاکستانه د سولې هیله درلوده، خو دې هیواد نه یوازې دا چې په دې برخه کې همکاري ونه کړه بلکې د بېګناه افغانانو د وژلو لپاره یې تر اوسه په خپله خاوره کې د ځان وژونکو د روزنې ځالې او د بمونو جوړولو فابریکې فعالې دي. افغان ولسمشر وویل نور لدی زیات دغه وضعیت نشي زغملی او نه هم له پاکستانه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي بلکې د سولې ابتکار لدی وروسته په خپله د افغانستان حکومت په غاړه اخلي. ولسمشر غنی د پاکستان په اړه د لومړي ځل لپاره توندې څرګندونې وکړې.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت هاو هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري او زموږ په لویو ښارونو کې دفترونه او د روزنې مرکزونه وي، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
افغان ولسمشر وویل چې په دې اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او دغه راز د دې هیواد له لوی درستیز راحل شریف سره خبرې کړي او هغوی ته یې ویلي چې که چیرې دا ډول خونړۍ پیښې په افغانستان کې شوې وی په پاکستان کې شوې وی او عاملین په افغانستان کې وی نو د هغوی عکس العمل به څه و؟
صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که با مقامهای آن کشور هدایت دهد تا یک پلان عملی برای مقابله با تروریسم تهیه شود و در سفری که هیئت افغانی در روز پنجشنبه آینده به آن کشور دارد روی نحو تطبیق آن توافق و فیصله صورت بگیرد.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د پاکستان لخوا د څو راتلونکو نویو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز لرلی شي.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده میگیرد میتواند بر روابط کشور در ده های آینده تأثیر گذار باشد.
دغه راز افغان ولسمشر په افغانستان کې وروستیو خونړیو پیښو په تیره بیا په کابل کې د شاه شهید پیښه ډیره مهمه پیښه یاده کړه او هغه د عطف یوه نقطه وبلله.
حوادث دو ماه اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که انوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بم های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
داود افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر دوشنبه د ورځې توندې څرګندونې چې د افغانستان د پاکستان په اړه کړې وې. شنکی کړو خیل د کابل د حقوقو د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و در صفای خبرونه ته خره غلاست. شنکای کړو خیل اول لومړی تاسو ته واردر کو، افغان ولسمشر د لومړي ځل لپاره دغه توندې څرګندونې وکړې پر د انتقادو چې د پاکستان په وړاندې نرم دریځ غوره کړی دی، څه فکر کوئ؟ آیا چې لکه پخوانی ولسمشر په څیر دی هم نور له پاکستانه ناهیلی شوی دی؟
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور مخنی دریز پر ځای باندې و، ځکه چې کومه ورځ چې رئیس جمهور پایس کې رسمي رئیس جمهور خپل دنده شروع کړه نو ډېر کوشش وکړ چې وړاندیز یې همدغه دی د سولې د پروسې د حمایه د پاکستان همکاري له منطقوي ممالکو نه په دې باره کې حمایت او همکاري، یعنې د خپل هغه ناحیه حتی او تلاش وکړه که چیرې پاکستان وکړای شي چې مثلا دغه پروسې د موافقت لپاره موږ سره همکاري وکړي او فیصله تحصیل کونده د دغه پروګرام وچې تر څو پورې افغان حکومت یا د افغانستان پلاوی وکړای شي طالبان سره د مذاکرات په میز باندې کښېني. هغه کومې وعدې یا تعهدونه چې په دواړو مملکتو لمانځه شوي او همدارنګه په ملني کنفرانسونو کې دوی هغه کوم هغه تعهد چې کړی و بالاخره معلوم شو چې نتیجه یې څه شوې وه. حتی هغه یو پلاوی چې ولاړو حتی ملا عمر دوه کاله مخکې وژل شوی دی او یا مړ شوی دی، په هر صورت د افغان حکومت خبر نه و. تاسو وګورئ چې مثلا د په رهبري د طالبانو کې مولوی منصور یا د نور هر خبر روان دی، یعنې دغه ټول د پاکستان په حریم کې دا ټول خبرې ترسره کېږي او اخري د خونړۍ پېښې نور د قبول د تحمل دي. نو بالاخره د پاکستان حکومت چې په خوله یوه کوي په عمل کې بله، نو زه فکر کوم چې که هر څومره موږ ډېر نرم او ملایم دریځ ولرو نو بالاخره موږ چې لاسه نه راوړو که رئیس جمهور کنځي وکړه او که رئیس جمهور غني دا کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د رئیس جمهور دغه سخت دریځ بالکل پر ځای و چې که بالاخره که په نرم دریځ باندې خو موږ چې لاسه رانه وړو که چېرې پاکستان بالاخره دې ته متوجه شي او دنیا هم دې ته متوجه شي او موږ چې همکاري وکړو ځکه چې نور افغانستان خلک خسته شوي دي.
کاروخیل صاحب، د پاکستان عکس العمل تاسو څه ډول ارزیابي کوئ د ولسمشر د غني د وروستیو څرګندونو په اړه؟
خو اوس خو دنه معلومیږي چې د دریځ خو اوس تر اوس پورې به موږ څه ارزیابي کوو. خو دوی کومه وعده کړې چې اوس معلوم څه شي، آیا دغه وعده واقعاً چې کوي دغه ده به عملي کوي؟ آیا دا یو هغه وعده چې یو زمان به تټاکي او کوم څه ورنه غوښتنې کوي د افغان حکومت، آیا دوی به هغه وعده ترسره کړي که نه؟ او همدارنګه خو مطمئن یم چې هغوی په مقابل کې بل مقابل هم غوښتنې لري. دا د اوس هغه مرحله د خبر ته رسېدلې چې پاکستان چې دغه ټول تروریستي اعمال تر سره کوي د لپاره چې خپل مملکت په امن کې وساتي او هغه خپلې غوښتنو ته ورسېږي، نو شاید همدغه وخت رسېدلی چې دوی به خپل دریځ هغه کوي او معلومدار په مقابل کې وعده هم کوي چې دوی به د طالبانو په راوستلو یا له بین وړلو کې به همکاري بالغه به اعلانوي. زه فکر کوم وچ وخت کې هغه د فیصلې او د تصمیم ګیري رسېدلی دی.
مننه. ودیر صفای، ولسمشر واضح کړه چې پاکستان یو نا اعلان شوې جګړه مخته وړي، که له حقوقي پلوه دغه د نا اعلان شوی او رسمي جګړې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، د نا اعلان شوی جګړه په څه ډول مخته وړي؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال. نه د نړیوالو حقوقو له نقطې نظره د 1940 کال د جنیو د کنوانسیونونو په مطابق باندې هیڅ هیواد نشي کولای بل هیواد سره داسې جګړه پر مخ بوځي چې هغه اعلان کړي نه وي. څرنګه چې پوهیږو چې جګړې غیر مسلمه تعمیز طریقې د اهدافو سیاسي اهدافو د رسېدلو په خاطر دي، نو په هر څه چې لانجه ولري یو دولت د بل دولت سره په خواځې دی چې حمله پرې وکړي یا جنګ وایسي یا مخربین ورولیږي دغه نظام پر ضد خپل هدف باید ووایي او که سیاسي لارې نه موافق نه و چې ترلاسه کړي دا کولای شي چې ورته اعلان وکړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ په دغه سال جګړه درلو، او که داسې نه وي او جګړې فعالیتونه روان وي په هېواد کې هم اعلان شوي هم نه وي، ظاهرا حتی ووایي چې دوستان یو ملګري یو قراردادونه امضا شي او بیا جګړه په منځ کې رواني بېلګه د دوی هېواد ته لاړ شي، دا د نړیوالو بینالمللي حقوقو لحاظه مسؤول ګڼل کېږي او همدغه فرض دی اعلان شوی او نه اعلان شوی جګړه.
صفای صاحب، یوه موضوع چې دلته مطرح کېږي، ټول افغانان وایي له وړنه نیولې تر پورته ټول وایي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او یوه نامري جګړه یا نیابتي جګړه مخته وړي. د افغانستان دغه پرله پسې حکومتونو د کرزي 14 کلنه دوره کې او دغه راز اوسنۍ دوره کې آیا کره شواهد د پاکستان د لاسوهنې نه دي ثبت شوي، آرشیف شوي نه دي، خپلو نړیوالو متحدینو ته دوی دا نه دي وړاندې کړي، په ملګرو ملتو ته نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې پاکستان په افغانستان کې واقعا دغه جګړه مخته وړي؟ آیا دوی خپل کار کړی او که یوازې د خلکو لپاره دا خبرې کوي؟
دا ډېر مهم سوال دی. هغه د هېواد چې شکایت لري د داسې ګاونډي هېواد یا بل هر هېواد نه د دا اعلان شوې جګړې په خپل هېواد کې د دې بېلګې باید د اول اقدام نه د هغوی نیولې تر اخر اقدامه پورې بیلګه ولري اسناد او شواهد ولري دا باید په دادنه په هیواد کې ملي سویا چې ملګرو ملتونو نمائندګي دا هغه ته هم تقدیم کړي او نیویارک د ملګرو ملتو مرکز ته هم استولي حتی د مړو حساب او د وینو تویولو برخه چې پکې راځي یا ځان ملکي خلکو ته باید چې نړیوال سره صلیب ته او همدارنګه نړیوال عدالت محکمې ته
بله بله و دې صفای
تر دې لحظې پورې دولت د افغانستان دا کار عملي کړی کړی وای باید دغو نتیجه هم اعلان کړی وای چې دې مقاماتو څه عکس العمل وکړ څه اقدامات یې پکې وکړل
بله و دې صفای له تاسو نه مننه بس اوږدیږي موږ ډېر وخت نه لرو د موضوع بیا هم سبا د ازادۍ په څپو پروګرام کې څیړو د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخی له تاسو نه هم یوه دنیا مننه چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای له تاسو نه هم مننه خبرونه دوام لري د موضوع بیا هم تعقیب او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي دي چې د دیارلس کاله هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي چې په افغانستان کې د دې په وینا له تخریبي اعمالو لاس واخلي د همکارۍ لاس یې اوږد کړ خو خپل هدف ته ونه رسېد په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو خو اوس په افغانستان کې 4:30 بجې دي احمد شیبر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز بترې واورو مهرباني
د افغانستان جمهور رئیس اتوای سبا د بهرنیو چارو وزیر د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته چې څو له پاکستان سره د ترورزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبري وکړي د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي د پاکستان په پنجاب ایالت کې اعلی وزیر وایي چې د ایالت د استخباراتو رئیس او د پولیسو درې مشران وروسته تر دې له کارونو ګوښه کړل چې د هغې ډلې په مخنیوي کې پاتې راغلل چې پر ماشومانو به یې جنسي تېري کول د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ورسېد د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن ادعا وکړه چې د کرویشیا د هغه سړي سر یې پرې کړ چې په مصر کې دوی نیولی و داعش نن په خپل ټویټر پاڼه کې د دې کس د جسد عکسونه خپاره کړل د ترکیه سر ریاست محمد داود اوغلو وای هیواد دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې یو خوندي سیمه رامنځته کړي چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثره شول او روسي روبل نن د ماسکو د اسعارو په بازار کې د امریکایي ډالر او یورو په وړاندې له فبروري راپرېخو تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله شول وسم سپورتي خبرونه لرو سباون کاکړې وړاندې کړی
تکل چوي چې د جودو انتخاباتي سیالۍ نن په کابل کې پیل شي د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی ازادي رادیو ټول په دغه سیالۍ کې به له یو لس ولایتون څخه یو سلس تن لوبغاړي ګډون وکړي ویل کېږي چې له دغه لوبغاړو څخه به یو شکاسې د اوو زون لپاره غوړ شي شغلی اسدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي او په پام کې دی چې سبا له غرمې وروسته به انفرادي لوبې پای ته ورسیږي او ډلې یې یا ټیمې د ټیمونو ترمنځ سیالۍ په پیل شي په کابل کې د شطرنج د ملي ټیم انتخاباتي سیالي دوام لري د دغه سیالیو د جوړولو مسول عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه مسابقو کې د ټولو هیوادونو په ساته اتیا لوبغاړو ګډون کړی دی چې له دې جملې څخه به شل لوبغاړي د شطرنج د ملي ټیم د غړیتوب لپاره غوره شي دغه سیالي د تیر شنبې په ورځ پیل شوې او تر راتلونکي یک شنبې ورځې پورې به دوام وکړي د هیواد په لسولایتونو کې له مخدره مواد سره د مبارزې تر نامه لاندې سیالۍ پایته ورسېدې د بدني روزنې ریاست د ولایتونو د همغړي مسول عبدالبصیر عزیزی ازادي رادیو ته ویل د سیالۍ د غزنی بلخ هرات کندهار غور کندوز کاپیسا او پروان په ولایتونو کې په بیلابیلو سپورتي برخو کې ترسره شوه د سیالۍ د روان کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوه او دغه میاشتې په شلمه نیټه پایته ورسېدې د لوبې د ځوانانو د هڅولو او له مخدره مواد څخه د مخ اړولو په هدف جوړ شوه او د هسپانیا د بارسلونا ټیم او سیویارا ټیم تیر شپه د فوټبال په زړه پوری لوبه کې بارسلونا 15 د 4 په مقابل کې خپل سیال ټیم ته ماتې ورکړه او د اروپا د سوپر کپ اتل شو. د دغه دوو سیالو ټیمونو ترمنځ لوبه په لومړی نوی د خوکی 4-4 په وړاندې پر مخلله، خو په درو چې نوی میدان ته ورګډ شوی و د لوبي په ورستی او اضافي وخت کې د بارسلونا د اتلولي ګول وه. د بارسلونا ارجنټاینی لوبغاړي لیون میسی په دغه لوبه کې 2 ګول وهل. له دغه بریا سره بارسلونا د څلورم ځل لپاره د اروپا د سوپر کپ اتل شو. د خبرونو پای
خبرنامه لا ازادي رادیو اوریدل دی. ازادي خبری ساعت اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. همدا شپه مو خبر ترلاسه کړ چې په هلمند کې د پولیسو په کوم مرکز حمله شوی او په موساکله ولسوالۍ کې او څو پولیس وژل شوی دي. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، خبرونه تر اخره راغلاست، دا پیښه چیرته رامنځته شوې ده او څه وخت؟
مسله کوم نام سار ته نذیر ام سره سار ما ادم ده او په ځنګړي تاکتیک وسوال طالبانو هغه څه ټول سالي چې د دې اردو او نه مستقل وروسته دې د لندن ځای باندې کلاو نو سوي او کلاو نو سالي بازار ته ډیر نږدې په ممرت باندې د دې تاندونو په واسطه باندې خپل تاکتیک لمخې او د غونې غوښتنه کړل. البته دین نو وتلې دي ممرت کې انځل سپارم پولیس وژلی دی او دا د بل پولیس ماموریت سره کتابو مقامات سره یو پولیس سرتوري دا مثلا د سهار رئیس د ازادي راډیو په شمول د نور رسنیو تاکید پر خچا ورته پر رئیس تفصیل جواب نه وایي. مګر ما ته څه د کوم مخې د ولایتي شورا د امنیتي کمیټه مسؤل بشیر احمد شاکر خپل تلیفون وکړ او ویل چې دا مثلا د دقیق په تفصیل نه مخې ته دوام او په دغه ماموریت کې د مساکله بازار ته ډیر نږدې دی. دغه څنګه نو په پدې کې د نوګادو ولسوالۍ کې تاکیدونه د ویونی مخکې د تاسو د پرز باندې ویلو و د ملي اردو او ملي پولیسو څخه دغه څنګه نو په پدې کې د دې مساکله ولسوالۍ ته او په ځینې د ملي پولیسو کسانې ویلې دي د غوښتنې ځان سره ورته بل ماموریت کړی دي. پولیسو ورسره مقاومت شو د دې د خبرونو د ملي پولیسو پر کړو چې د طالبان په نږدې د کلور څخه دوه پوسټه باندې چې ورسره تاکل شو بل وسالي تلاشي او ځانونه ورتي تر اوسه پورې دغه مسله خپل وخت شرکتونه تایید کړې که څه هم د ملي امنیت او د ولایت مقام تر ډېره راته وکړه. مګر د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر دغه مسله
بله مننه الیاس دایی له تاسو نه مننه چې د موساکله په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه مو اوریدونکي خبر کړل. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو وامه اوریدل، طالبانو د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او ویل کېږي چې په دې حمله کې 15 افغان پولیس وژل دي. او وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د 14 کاله هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره جدي همکاري وکړي خو خپل هدف ته ونه رسید.
شکایت ما، گله ما از عسکر و استخبارات پاکستان است. اونها هستند که بر افغانستان ظلم میکنند.
پس می دونم نړیوال موضوعاتو که اورئ چې د ترکیه صدر اعظم وایي هیواد غواړي تر لپول اخوا د سوریه په شمال کې د سوریه د حکومت او د داعش د ډلې د حملو د خوندي کولو لپاره د ولسی وګړو لپاره یو خوندي سیمه جوړ کړي. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز اوري چې د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړي انجلینا جولی به یې مشره پروډوسره وي. مخکې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده سبا د افغانستان د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د هغه پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي او پریکړه وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه. په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. تاسو کولی شئ چې موږ ته په ټلیفوني شمیرو تلیفون وکړی، په دغه تلیفون شمیرو په نړیواله شمیره 00420221212 څلور شپږ صفر او دغه راز په داخلي شمیرې صفر و صفر 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 اته څلور شپږ دوه صفر کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته مخه کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع به راواخلو. د ترکیې صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه، البته د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد غواړي تر پولې اخوا د سوریې په شمال کې یوه داسې خوندي سیمه رامنځته کړي چې ولسي وګړي د سوریې د حکومت او همدارنګ د داعش له بریدونو پکې په امن کې وي. هغه دا څرګندونې نن په یوې مرکه کې له بی بی سي سره کړې دي. تفصیل دی اجمل ان په رپورټ کې.
که څه هم د ترکیې صدر اعظم د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته څیرمه د دې خوندي سیمې په اړه وویل چې د سوریې د حکومت د منځلارو مخالفانو لخوا به کنټرولېږي، خو زیاته یې کړه که چیرې ترکیې ته ګواښ پېښ شي هیواد به یې له ځواک څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات پر دې سلا شوي چې نه هاته کیلومتره اوږده سیمه چې 45 کیلومتره عرض به ولري د خوندي سیمې په توګه رامنځته کړي. دا سیمه به د اسادي سوریې په نوم د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې لخوا کنټرولېږي. دا سیمه د ترکیې او سوریې پر پوله پرته ده چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس کې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د داسې وی خوندې سیمې د رامنځته کولو پر موضوع توافق نه دی شوی. مارک ټونر وایي موږ پوهیږو چې ترکیې د امریکا متحده ایالاتو ته د داعش خلاف د هوایي عملیاتو په برخه کې د ترکیې تاسیساتو ته لاسرسی پراخ کړی. موږ بیا بیا د بهرنیو چارو د وزارت له خبري غونډو روښانه کړي چې د هیڅ زون یا خوندې سیمې مثلا نشته. موږ د داسې یوې سیمې په اړه دلته خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ یې په اړه کېږو د هغه هڅو په اړه دي چې د داعش ډله له سیمې څخه وایسته شي. په ترکیه کې کوردي سیاسي مشران هم وایي د خوندي سیمې رامنځته کول د انقرې هغه هڅه ده چې غواړي د سوریې په شمال کې کوردان د ترکیې پولې ته څیرمه د خپلې سیمې له رامنځته کولو منع کړي. دوی وایي له هغې ورځې چې ترکیې د داعش د وسلوالو او د کوردستان د کارګر ګوند پر ضد عملیات پیل کړي، یوازې څو بریدونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وسلوالو شوي دي او نور تر څلور سوه زیات هوایي بریدونو کې د کوردستان د کارګر ګوند مرکزونه په نښه شوي. د کوردستان کارګر ګوند وسلوال د سوریې په شمال کې له میشتو کوردانو سره مرسته کوي چې د داعش خلاف وجنګېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلې شي. مخکې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر له ژمنې سره سم یو لوړ پوړی دولتي چارواکی چې په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د غراز د ملي امنیت ادارې رئیس شامل دي، سبا پاکستان ته ځي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبري وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفوني خبرو کې د ترتیبېدو ژمنه ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا وایي چې د هم دیار لسکاله هڅې وکړې پاکستان ته د همکاري لاس وروغځو، خو له هغه لوري ورسره سمه صادقانه همکاري ونه شوه او د خپل هدف ته ونه رسید. اشرف حامد کرزی دا څرګندونې نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې کړې دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. نور تفصیل لکابل دی نجس صفوی پر رپورٹ کوي.
پاکستان په سیمه کې د تروریزم ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی او نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره خپل مرستې ودروي. دا خبرې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. خغلی کرزی وویل کچېرې امریکا او نړیواله ټولنه د تروریزم په خلاف جنګیږي، باید په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه لمنځه یوسي.
څو ځلې د امریکې سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ږغ کړ دي په دا تیرو څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی، بیا جنو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه شي کېدای چې ولس زموږ په لاس کې دي بل لاسې د دوی په لاس کې دي. لارجې واحده کې، لارجې واضح کې، بیا به افغانستان ملت ور سره ودرېږي.
خغلی کرزی وویل هغه هیوادونه چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه ده، که چیرې له تروریزم سره په مبارزې کې پاتې راغلي، له نورو هیوادونو لکه هند، روسیې او چین څخه مرسته وغواړي. تر دې مخکې خغلی کرزی ویلي چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. خغلی کرزی وویل د خپلې واکمنۍ په 10 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د پاکستان همکاري را جلب کړي، خو زیاته کړه چې دغو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې له تروریزم سره مبارزه باید له افغانستان نه بهر ترسره شي، ځکه چې د تروریزم ځالې له دې هېواد نه بهر دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبې په ورځ وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي، او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. له دې سره هم مهاله د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې ولسمشر غنی ځانګړي استازي احمدیا مسعود په دې ناسته کې وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې افغانستان کمزوری کړي.
در طول 35 سال گذشته هر بار
د 13-15 کلونو په اوږدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې له اقتصادي نظره په ځان متکي اوسي، یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلې متاسفانه زموږ د ګاونډیو هیوادونو لخوا تخریب شوي دي، او هیڅکله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان به تر هغه له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هېواد سره د لویدیز مالي ملاتړ موجود وي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې مو واورېدې چې په وروستیو کې چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د هم په 13-14 کلونو کې هڅه وکړه چې پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې له زړه همکاري وکړي، خو دغه هدف ته ونه رسید. د افغانستان د مدني ټولنو استازو هم د ملګرو ملتونو له سازمانو وغوښتل چې د افغانستان مخالف وسلوالو چې په پاکستان کې اوسیږي د هغوی ځایونه دې څرګند کړي او هغوی د افغان حکومت ته وسپاري. په پاکستان د سیمه ایزو او نړیوالو فشارونو دغه لړۍ د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته زیاته شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې به لوبه بدله کړي، او آیا هغه پلاوی چې سبا ټاکل شوی د پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر پلان د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي، دا به کومه ګټه وکړي په افغانستان کې د امن او سولې د روانو هڅو سره؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. تلیفوني شمیره یو ځل بیا اعلانوو، نړیواله شمیره ده 00-2202-1-1-2-4-6-0-1، او په داخلي شمیره هم کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ 00-00-8-4-6-2-0.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلې قدر منور، یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره دغه پلاوی چې پاکستان ته زیده به څه لاسته راوړنې ولري؟
افغانان په یو ګټه پسې ګرځو چې افغانان یو ګټ لري، خو کوم پلاوی الان د اشرف غني دا تیزې کوم وخت بدلون ونه لري، ځکه پاکستان یو داسې هېواد دی هغه نه غواړي چې افغانستان یو فوج ولري او یو منظم مستقل هېواد وي. زه تاسو ته مثال وړاندې کوم. ته ګوره، که کله پخواني رئیس جمهور حامد کرزي صاحب چې کله د هندوستان سره اړیکې ټینګې کړلې، ښې اړیکې درلودلې پاکستان دې کې لهجه عملته کړه چې دلته شخړه وکړي، ځکه پاکستان ته خوند نه ورکوي. نو دی پاکستان دا تصور لري، دا مفکوره لري، که کله افغانستان یو قوي هېواد شي دی به بیا د بل بل سره هېواد هندوستان او افغانستان په منځ کې په مثال د یو غنم یا د یو جواري راشي چې د دوو ډبرو په منځ کې برات او غرب وشول شي. دا خپل پلان د مشرانو څخه د الله دا غوښتنه کوم چې دې بالا پاکستان دغه خبرو باندې نه قطاوځي خپل دریځ دی. په کال کې نور دې مستقیمان زموږ ځوانانو ته اجازه راکړي چې موږ ودرېږو بالا د پاکستان سره مقابلې ته اعلان ورکړو.
له تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
السلام علیکم،
خیر یاست؟ وعلیکم السلام، مهرباني کلاند وغه گیګی
دا کوم پلاوی چې پاکستان ته دا به ست نتیجه ورنه کې ځکه چې کرځم خپل بازار له سکاره په دورې کې دا شاینه ډیر پلان پاکستان ته ورسوینه غوښمنه وسره کړی مګر خپل په واده باندې نه دي درېدلې. پاکستان چې یو دوه مخه سیاست لري د هیڅ کله د افغانانو د سکاره نه شي ځکه چې د افغانانو په وجلو کې خپل ګټې لري. هندوستان هم اشرف غنی پر پاکستان باندې خوابات دکړي هغه سره اړیکې پرې شوې د پاکستان سره درشي اشرف غنی د ولایت خپل اړیکې پر د پاکستان سره د هندوستان سره سمې کې چې پاکستان په بابنس کې مشره شي خپل برید دی پروچه ولکه یا د طالب سولې څخه نه یا ټول وس.
بله مننه ژوندۍ اوسه یو بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لاند کو وغږیږي مهرباني.
بله سلام علیکم، زه خان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. تاسو په دې د ازادۍ راډیو خبرونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او خپل یو لاندې نظر او پیغام ورکوم.
مهرباني.
غواړم چې مخکې تاسو د تیره زمونږ یو مثلا زمونږ ملک ته د راشنه افغاني چې کوم پاکستان نه غوښتنه کوي دا ډېرې دي که نه او دا ډېرې دي مخالفین دي هغه ټولو ته معلومه ده تیره مثلا هلته هغه رژي او هغه ډلې چې دي هغه پاکستان خپل یو سیاست دا لري چې په دې باندې پیداګر کوي او چې دا ونه ساتي نو خپل پوځ به په څه وساتي خو که دا کارونه کوي نو په خپله پوځ به مثلا نور دولتونه او هیوادونه امداد ورکوي تیره تاسو تحمیر دي که نه او دا ختم کړه او چې دوی ختمي نو په یو رم کې ختمېږي او که دې ختم نه وي تیره دا ختم نه شي زما عوام او مثلا پوځ په دې کې ګټه ده نو هغه دې نه ختمي هغه د دې خپل سیاست دی.
بله ډېره مننه ژوندۍ اوسې کور مو ودان له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته ټلیفون وکړ او په دې اړه مو خپل نظر سره شریک کړ. د افغان بي سي ماته سوال شمیرې لاره هم تاسو ډیر پیغامونه په دې ارتباط باندې را لګیلې دي څو درته لولو. حمید الله وطنوال د ورزګان ولایت د چوری لورسوالۍ څخه لیکلي چې د پاکستان په تاریخ کې د هیواد له افغانستان سره همکاري نه ده کړې نو اوس به څنګه کوي؟ د افغانستان مشران ولې په دې خبره نه پوهیږي؟ دغه راز له خوست څخه زلاند لیکلی دی چې امریکا باید د پاکستان حکومت مجبور کړي او هغه مالی مرستې چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ته ورکوي هغه باید پرې بند کړي ځکه چې دا اداره دغه پیسې د تروریزم د پیاوړي کېدو پر لارو چارو مصرفوي. له نورستان هم قاری محمد مدني لیکلی چې افغانان نور د پاکستان په کروړو په تنگ راغلی دی او دغه راز افغان نیازی هم له خوست لیکلی چې له پاکستان سره باید اړیکه قطع شي، باید اشرف غنی نور پاکستان ته سوال ونه کړي چې سوله راولي. له تاسو نه یوه دنیا مننه، ډیر پیغامونه مو راستولی دي. دا له دغو پیغامونو نه هرومرو موږ په پروګرامونو کې کار اخلو، هغه درته لولو.
ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان نړیوال شریکان د پاکستان په وړاندې د افغانستان له تازه موقف خبر شي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال ویل چې ولسمشر غنی د همدې هدف لپاره په افغانستان کې د میشتو اروپایي، امریکایي او د سیمې هیوادونو له سفیرانو سره کتلي او له دوی سره د موضوع شریکه کړې ده. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د درېز لبدلیدو وروسته اوس جمهور رئیس غنی هڅه کوي چې په اسلام آباد د نړیوالې ټولنې فشار ډیر کړي څو هغه هیواد د توریزم لملاتړ لاس واخلي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی وایي چې ولسمشر د بهرنیو هیوادونو لاستاو سره په کتنه کې وغوښتل چې د افغانستان نړیوال همکاران د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت له تازه درېزه خبر کړي.
خغه سفیران چې په افغانستان کې دي د افغانستان نړیوال دوستان دي. هر کله چې د افغانستان جمهور رئیس په پاکستان کې د شته توریستي فعالیتونو په وړاندې موقف اختیاروي، نو ځای لري چې زموږ نړیوال دوستان هم له دې موقفه خبر شي او د موقف جزئیات ورته ارائه شي. جمهور رئیس غنی د سه شنبه په ورځ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ار کې وکتل. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د دغو هیوادونو استازو ته ویلي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نوې دریز بیان کړی او له دې وروسته د اسلام آباد اقدامات به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې مشخص کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدامات وکړي او د افغانستان لپاره هم تروریزم هغه سي تعریف کړي چې د خپل ځان لپاره یې کوي. له دې سره ولسمشر غنی داسې وخت د نړیوالو ترغوګونو د خپل موقف د رسیدو هڅه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له افغان او پاکستاني حکومتونو څخه د تروریزم په وړاندې د ګډ کار غوښتنه کړي تر څو له دې لارې په سیمه کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د جمهور رئیس دا لیدنه مهمه ګڼي، وایي چې ښاغلی غنی غواړي له دې لارې په پاکستان فشار ډېر کړي. له دې ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان جګړه ولایاتو ته وغځېده او اخره تراژیدي د کابل حوادثو، اما د دې نه دوی ګټه پورته کړه. نن په پاکستان کې آرامي ده. زه فکر کوم عمده دلیل دا دی چې هغه فشارونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په اشرف غنی باندې رامنځته کیږي چې باید پاکستان سره ځان نږدې کړي، تفاهم وکړي، دوی ته بیا د پاکستان د کړنو یو بیلګه وړاندې کوي.
جمهور رئیس غنی په دې وروستیو کې د پاکستان په وړاندې د پخوا څخه بدل موقف اختیار کړی او ویلي دي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ضد جنگ د یو ګاونډي هیواد د ښکاره دښمنۍ په معنا ده. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریز ونه ساتي او پرېنږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
په کابل کې د اروپایي هیوادونو، امریکایي او د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه مو واورېدل. د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته د پاکستان په وړاندې، البته د پاکستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر شیخ آفتاب احمد نن ملي اسامبله کې د پېښور کابل ترمنځ لوی لارې موضوع راپورته کړه او ویل چې ولې تر اوسه دغه لوی لارې د سروې کار نه دی پیل شوی. دغه راز ویل پاکستانی چارواکو په حواله راپورونه وایي چې پاکستان د افغانانو ته د تحصیلي بورسونو موضوع هم ځنډولی دی 2015 او 2016 کلونو لپاره. د ازادي راډیو اوري د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه سبا د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام هم مهیروي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړې انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولی ویلي د فلم له درکه چې څاوید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي لوبغاړې د پروانه په نوم افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. د نړیوالو رسنیو په حواله جزئیات له سلیم احمد صالح خاوري.
انجلینا جولی د دې فلم مشر تولیدونکی یا پروډوسر ده او د وی آیرلندی کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزي برابرونکو په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزی کریکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا د غرض بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. او اوس هم یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مطالبو یادونه کوو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د لوړ پوړي دولتي پلاوی یو دولتي پلاوی سبا پاکستان ته لاړ شي. په دې دولتي پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او دغه راز د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د دیارلس کاله هڅه وکړه چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې لړۍ همکاري وکړي، خو دې هدف ته ونه رسید. دغه راز د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل چې افغان ولسمشر پر پاکستان د نړیوال فشارونو په ترڅ کې په کابل کې د اروپایي اتحادیې د امریکایي هیوادو او دغه راز د سیمې د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې او هغوی ته وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې په روانه مبارزه کې برحق دی چې باید د افغانستان خبرې ته غوږ ونیسي.